یان مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم همکارم سالی محمد سالی را همراهی کنید.
دیر منان فروغ صاحب تاسی ستوری مسید آزادی رادیو آوریدون کت از مال خواه سلام. آزادی رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد و امریکا د داسې سیاسي حل لارې هڅه کوي چې هم پکې افغان حکومت او هم طالبان ګټون کوي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د سولې په اووم پړه مذاکرو کې تر اوسه پر څلورو ټکو پرمختګونه سوي دي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشري ټاکنو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره دې له دولتي سرچینو استفاده نه کوي. امریکا ویلی چې ایران به د خپل اټومي پروګرام د پرمخ بیولو له کبله د 2015 میلادي کال اټومي تړون له محدودیتونو هاخوا له نورو بندیزونو سره مخامخ سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د سولې په اووم پړاو مذاکرو کې تر اوسه پر څلورو ټکو پرمختګونه سوي دي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره پرون په ځانګړې مرکه کې وویل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو شرایطو په ټاکلو کې هم پرمختګ سوی دی. موږ په ټولو څلورو واړو موضوعاتو کې ډېر پرمختګ کړی دی. ډاډ مو ترلاسه کړ چې له خاورې د نړۍ پر ضد استفاده نه کیږي. د خبرو په اړه مو موافقه وکړه. موافقه وسوه چې په یو لنډ وخت کې باید مذاکره وسي. په اوربند کې هم پرمختګ سوی چې څه وخت همدغه راز د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه چې په کومو شرایطو کې هغوی قواوې کموي او بالاخره له افغانستانه وځي. د طالبانو سره د امریکایي هیات اووم پړاو خبرې د چنګاښ یا سرطان پر اومه پیل سوې او شپږ ورځې یې دوام وکړ. په پام کې ده د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې اووم پړاو مذاکرې سبا سهشنبه بیرته پیل سي. پرون او نن دا خبرې ځکه ځنډول سوي چې په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب د افغانستان د سولې بین الافغاني کانفرانس چې پرون پیل سوی نن هم دوام کوي. له افغانستانه دې غونډې ته ورغلي ځینې کسان وایي چې هڅه کوي له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیل زمینه برابره کړي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشري ټاکنو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره دي له دولتي سرچینو او مقام څخه استفاده نه کوي. دغه ګروپ پرون په دې اړه په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د انتخاباتو د ملاتړ په ګروپ کې د افغانستان مهم ملاتړي د امریکا متحده ایالتونه، اروپایي هیوادونه، جاپان، ناټو سازمان او ملګري ملتونه دي. دغه ګروپ ټینګار کړی چې د بریالیو انتخاباتو لپاره مهمه ده چې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ته اړین خپلواکي ومنل سي او په چارو کې مداخله ونه سي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د ولسمشري ټاکنو لپاره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چمتووالی له هغې ډلې د تقویتي نوملیکنې پروسه ستایلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی چې خپله هم د ولسمشري ټاکنو کاندید دی مخکې ټینګار کړی چې د تلیا میزان پر شپږمه به ولسمشري ټاکنې په شفافیت او پر ټاکلي وخت ترسره سي. د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تر څنګ شپاړس نور کسان هم د ولسمشري ټاکنو دپاره کاندیدان دي چې عالي رتبه دولتي چارواکو د ځینو دغو کاندیدانو ملاتړ کړی دی. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي په دوو جلا عملیاتو کې د درویشتو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته ویل چې لومړی په غورماچ ولسوالۍ کې پرون ماپښین عملیات سوي دي. هغه وویل چې په دغو عملیاتو کې 13 وسلول طالبان وژل سوي دي.
در مربوطات ولسوالی غورماج ولایت فاریاب
د فاریاب ولایت د غورماج ولسوالی په مربوطات کې د ملي اردو ځنګړو قطعاتو هدفمند عملیات کړي چې اتلس وسلول طالبان د ملي اردو لخوا وژل سوي دي. شغل رضایی وایي چې د شاهین یو سلو درې په نوم دویم پوځي عملیات په بلچراغ ولسوالی کې سوي دي. په دغو عملیاتو کې هم د 15 وسلولو طالبانو د وژل کېدو او 13 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. وسلولو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې ایران به د خپل اټومي پروګرام د پرمخ بیولو له کبله د 2015 میلادي کال اټومي تړون له محدودیتونو هاخوا له نورو بندیزونو سره مخامخ سي. دغه تړون چې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و، واشنگتن یې ملاتړ نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي د ایران لخوا د اټومي پروګرام تازه پراختیا به د نورې انزوا او بندیزونو سبب سي. پامپیو دا هم لیکلي چې دولتونه باید هغه اوږدمهالی معیار بیرته یاده کړي چې د ایران د اټومي پروګرام لپاره د یورانیمو غني کول منع کوي. د پامپیو په خبره د ایران رژیم چې په اټومي وسلو سنبال دی نړۍ ته به نور هم لوی خطر پیش کړي. ویل سوي چې مایک پامپیو به د ایران د وروستي اعلان په اړه د امریکا پر ممکنه اقدام سبا په بهرنیو چارو وزارت کې یوه کنفرانس ته نور جزئیات وړاندې کړي. د ایران یوه دولتي ویان علي ربیعي پرون په تهران کې خبرلانو ته وویل چې هیواد یې د یورانیمو د غني کولو له هغه حد څخه واوښت چې په اټومي تړون کې ورته مشخص شوی و. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ټویټر کې لیکلي د تهران دا پریکړه چې د یورانیمو غني کول به زیاتوي د هغه څه ځواب دی چې ده د امریکا اقتصادي تروریزم وباله. د دې اشاره هغو بندیزونو ته وه چې واشنگتن له اټومي تړون څخه په یو اړخیزه ډول تر وتلو وروسته بیرته پر ایران لګولی دي. په جرمنی کې د دویمې نړیوالې جګړې د وخت یو ناچاوده 1500 کیلویی بم چې د فرانکفورت په مرکزی برخه کې موندل شوی و په بریالي توګه شنډ کړای سو. د جرمنی د مهماتو پاکولو د خدماتو ادارې یو ویان پرون ویلي چې د دغه بم د شنډولو پروسه په آرامۍ مخته ولاړه. له دویمې نړیوالې جګړې پاتې دغه ناچاوده بم چې د امریکا سخت دی لس ورځې مخکې په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزی بانک د ودانۍ د بیا رغونې پر وخت موندل شوی و. د دغه بم د شنډولو پر وخت شاوخوا 16500 کسان له سیمې څخه وایستل شول. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام لومړۍ نیمه پایلو به سبا د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ کیږي. هند د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې له 9 لوبو څخه وګټلې او د درجه بندۍ له مخې د جدول په سر کې دی. نیوزیلند 15 لوبې ګټلې او د څلور غوره ټیمونو په قطار کې وروستی ځای لري. لومړی نیمه پایلو به سبا په مانچستر ښار کې د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. روانه پنجشنبه د کوربا انګلستان او استرالیا ټیمونه دویمه نیمه پایلو به کوي. د نیمه پایلو بو ګټونکی ټیم به پایلو بي یا فاینل مسابقې ته لار پیدا کوي. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د انګلستان او ویلز په کوربه توپ د جون پر 9 پیل شوی او د جولای پر 14 به ختم سي. د افغانستان ټیم د 15 سوره مسابقو په دغه جام کې خپلې ټولې 9 وړه مسابقې وبایللې او د شنبې په ورځ هیواد ته ورسېد. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي په انډونیزیا کې د ریشتر په مقیاس 6.9 درجې زلزله وسوه. د لنډې شیبې لپاره د څونمي طوفان د راتلو خطر هم پیش کړ چې ورخته خلک مجبور سول لوړو سیمو ته پناه یوسي. انډونیزیا د خپل موقعیت له مخې له هغو هیوادونو څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات طبیعي آفتونه پکې راځي. زلزلې او څونمي طوفانونه په وروستیو کلونو کې د زرګونو کسانو د مړینې سبب سوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د راپور له مخې د انډونیزیا د پرونی زلزلې مرکز په مولوکا سمندرګي کې 24 کیلومتره ژور و. دغه سمندرګۍ د مانادو په 115 کیلومتره کې د سولاویسی او مالکوکو ټاپوګانو ترمنځ پروت دی. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې د روانو مذاکرو په اړه وایي
رای حل کار است که نه حکومت بازنده باشه و نه طالب بازنده باشه، هر دو طرف برنده باشن.
د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل پوهنتون یو استاد د داعش د پاره د ځوانانو د جلب او جذب په تور نیولی دی. په کونړ کې خلک د ښار له چټلۍ شکایت لري.
سب دانیم څوک نه خالی کې غم بوی کې نور د خار د ویالو غلختی چې کم سوری غزیت وخت باندې دی او تر کون ماند او بر وانی غا ناولتیا شیان چې غم سره کون تر اخیږي.
په بهرنی موضوعات کې اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې د منځنی اسیا هیوادونه دي سیاسي اصلاحات ته پام وکړي. 219 پروګرامونه هم د نور مطالبه ترڅنګ اوریدل سید انصاف پلاټي کې ودورو کو د سنه د پنلټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا متحده ایالاتونه د داسې سیاسي حل لارې هڅه کوي چې هم د افغانستان حکومت او هم طالبان په کې ګټون کوي. زلمی خلیلزاد دا خبره پرون له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې کړې ده. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې نن هم د سولې بین الافغاني کانفرنس چې پرون پیل شوی دوام کوي. تر کانفرنس وروسته به د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو اووم پړاو بیرته له سره پیل شي. سپی الله ستانکزی په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د افغانستان د سولې له روانو هڅو د متحده ایالاتونو هدف هم د حکومت او هم د طالبانو بریا ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مطلب په څرګندولو وویل د افغانستان د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي او له پرمختګونو د یو بنسټ په توګه کار واخیستل شي. ښاغلي خلیلزاد د هغو اندېښنو په اړه چې له طالبانو سره یوې احتمالي موافقې ته په رسېدو به د افغانستان سیاسي برخلیک څنګه کیږي وویل متحده ایالتونه د دواړو لوریو د ګټلو غوښتونکی دی. موږ غواړو لاسته راغلي کامیابۍ او له اقتصادي او ارزښتي پلوه شوي پرمختګونه د یو بنسټ په توګه وکارول شي. موږ پوهیږو چې په هغو ځایونو کې چې طالبان دي ښه اقتصادي او ټولنیز شرایط نه لري او بیا رغونې ته اړتیا لري. دا د حل یوه لاره ده چې نه طالب او نه حکومت ناکامه شي، دواړه خواوې باید بریالۍ شي. ښاغلي خلیلزاد طالبان د افغانستان یو واقعیت یاد کړ او ثبات ته د رسیدو په برخه کې له افغان حکومت سره په خبرو ټینګار وکړ. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه دي کړې او دا حکومت یې لاسپوڅی بللی. ښاغلي خلیلزاد به ټینګار کوي چې افغان حکومت د امریکا متحده ایالتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل کیږي او طالبان له خبرو پرته بل لار نه لري. طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني خو موږ حکومت په رسمیت پیژنو. د یو قانوني حکومت په توګه نه یوازې موږ بلکې ټول نړۍ پیژني. دا ممکنه ده چې مختلف لوري د افغان حکومت او طالبانو په شمول د خبرو میز ته سره ګډ کینی او د افغانستان پر سیاسي راتلونکي وغږیږي، ځکه طالبان هم دغه هیواد یو حقیقت ده. ځمکې ورسره دي، اتلس نولس کاله یې په جنګ کې تیر کړي، نو څنګه به دا جنګ ختم شي؟
در جنگ برای 19 سال بودن چطور جنگ ختم میشه؟
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو د اووم پړاو پر مهال د بحث وړ څلور موضوعګانو له پرمختګ هم وغږېد. له افغان خاورې د تروریستانو د نه استفادې ډاډ، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د بین الافغاني خبرو پیل او یو دایمي اوربند، هغه مسایل دي چې د امریکا او طالبانو لخوا پرې بحث شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد داسې وخت د خبرې وکړي چې د افغان حکومت سیاستوالو، مدني ټولنې او ښځو یو پلاوی له پرونه په دوحه کې له طالبانو سره یو لړ بین الافغاني خبرې پیل کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د امریکا او طالبانو خبرې هم شوې، دا بین الافغاني خبرې نن دوشنبه دوام کوي او له افغانستانه ورغلي ګډونوال وایي هڅه کوي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل زمینه برابره کړي. طالبانو ویلي کله چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله هوار شي، دوی به بیا د سولې خبرې پیل کړي.
د افغانستان ملي امنیت د کابل پوهنتون دریم استاد له داعش ډلې سره د همکاري او سلفیت ته د ځوانانو د جذبولو په تور ونیوی. د ملي امنیت د ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د کابل پوهنتون استاد د ځوانانو د جلب او جذب مسؤول د دغه پوهنتون د دوو فارغ التحصیلانو سره په دې وروستیو کې نیول سوی دی. د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل له خان محمد سینا.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا د کابل پوهنتون د استادانو مولوي ظاهر دای او محمد معروف راسخ لنیول کېدو وروسته د کابل پوهنتون دریم استاد هم ونیول شو. د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلی چې د دغه ریاست ځانګړو قطعاتو د کابل ښار اړوند سیمو کې د داعش د ډلې د جلب و جذب د مسؤلینو او د تروریستي حملو د سازمان ورکوونکو د نیول کېدو په هدف د یو لړ عملیاتو په بهیر کې دغه استاد نیولی دی. د کابل پوهنتون د استاد مباشر مسلمیار او د دغه پوهنتون د دوو فارغ تحصیلانو احمد طارق او احمد فاروق نمونه هم اخیستل شوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې احمد طارق او احمد فاروق اعتراف کړی چې د کابل پوهنتون د درې استادانو ظاهر داعی، معروف راسخ او مباشر مسلمیار لخوا د اسلامي دولت ډلې داعش ته جلب و جذب شوی دی. حسم وکړه د لوړو زده کړو وزارت د بیان نظر ولرو خو بریالی نه شو. کوم کسټ چې د ملي امنیت د ریاست لخوا رسنیو ته لیږل شوی، احمد طارق او احمد فاروق پکې دا ډول اعتراف کړی دی.
چهار کسی که بسیار مشهور از دینا اول در راس شیخ متوکل
صدور کسان چه دیر مشهور دی بلومی سر که شیخ متوکل مولوی مبشر مولوی ظاهر داعی او معروف راسخ دی دوی په لومړی مرحله کې سلفیت جوړونه کوله او بیا د داعش جوړونه پر لور وړل زمانوم احمد فاروق دی د ظاهر داعی او معروف راسخ لخوا بیلا بیل درسونه ثبتیدل او زما مسؤلیت دا و چې دغه درسونه ثبت کړم خاطر دې د اندېښنې موجوده وی چې د افغانستان په زینو په هنتونونو کې د ثقافت اسلامي د مضمون د تدریس للارې افراطی مطالب دودېږي یو سیړنه چې د روان کال د حمل په میاش کې خبره شو خی چې د شریعت او د استادانو لخوا د ثقافت اسلامي درس د افراطیت د دودولو لامل کېده د دغه سیړنیز رسالې د لیکوال په خبره د رادیکالیزم د ریښو موندل د افغانستان په روزنیز نظام کې دي دغه سیړنه ښایي چې د ثقافت اسلامي ځینې استادان د دغه مضمون د متنونو د تدریس پر مهال د موضوعګانو د اکاډمیکو اړخونو د بیانولو پر ځای ډېر ځله دغه مضمون د یوې ایډیالوژۍ په عنوان مطرح کوي دا لومړی ځل دی چې د کابل پوهنتون درې استادان د اسلامي دولت ډلې داعش ته د ځوانانو د جلب جذب په تور نیول کېږي د ملي امنیت د ریاست په اعلامیه کې راغلی چې کوم کسان چې په دې وروستیو کې نیول شوي لومړی ځوانان او د پوهنتونونو محصلان سلفیت او له دې لارې د داعش ډلې ته جذبول یو نیول شوی چې درې کاله مخکې د دغه استادانو لخوا د داعش ډلې ته جذب شوی او ننګرهار ولایت ته لیږل شوی و څرګندونې یې کړي چې د مبشر مسلم یار ظاهر داعی معروف راسخ او ابو عبیدالله متوکل لخوا ډېری زده کوونکي په دوامداره توګه ننګرهار ولایت ته راغلي او د داعش په ډله کې فعالیت کړی دی د داعش اعلامیه زیاتوي چې دغو دوو نیول شوو تروریستانو د جنتګل زامنو یعنی احمد طارق او احمد فاروق په شپږمه ناحیه کې د میوند د پهلوانۍ پر کلب په شپږمه ناحیه کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د مامورینو پر موټر او د کابل د حامد کرزي په هوایي ډګر حملو کې لاس درلود
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري
په افغانستان کې د سهار اته بجې او اتلس دقیقې کیدونکې دي د کونړ په مرکز اسداباد کې خلک شکایت کوي چې د ښار صفایي ته ښاروالي او هټیوال دواړه پام نه کوي دوی وایي چې دغه علت دی چې د چټلیو ډیرنونه جوړ سوي دي تفصیل د روح الله انوري په راپور کې
د اسداباد اوسیدونکو وایي که څه هم چې خارګوټی کوچنی دی او پاک ساتلې اسانه دي خو هیڅوک یې د صفایي خیال نه ساتي او د لویو ښارونو څخه زیات ککړ دی دوی وایي هټیوال چې په دوکانونو کې کوم اضافي شی ویني هغه د ښار لختیو ته غورځوي چې له امله یې یاد لختي بندیږي او بیا په ورځو ورځو همداسې بند وي اسف الله او محمد نبی ازادي راډیو ته وویل
سبدانیم څوک نه خالی کې غم بوې کې نور د خار د ویالو غلختی چې کم سوری غزیت وخت بندي دی او تر کون ماینده وبره ونی غا ناولتیا شیان چې غم سره کون تر اخیږي نو خارواله کسان چې د ازیت وخت نه رسیږي چې خپل دغه پاک کسبدانی پاک کې غو لختی آزاد کی
په دغه کوچنی خار کې او دغه کم نفوس سره سره هم خارواله دغه کوچنی خار د پاک ساتلو خیال هم نه ساتي زمونږ هله داده چې دغه خار په پاکی کې ښاروالۍ ځانګړی توجه
د کونړ ښاروال انجینر عبید الله صافی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې د تنظیف عملیې کمه ده خو بیا هم هڅې کوي چې ښار پاک وساتي او د ښار پاکوالی یوازې د دوی دنده نه ده بلکې ولس ورسره باید هم همکاري وکړي
اسداباد ښار دپاره مونږ د صفایي پلان لرو د صفایي د پلان مطابق مونږ په دې باندې کار کوو د تنظیف عملیه چې څونه په کار ده د دې مرزې کمه نیول شو جوس په سل روپۍ سکي خو ولې د یوې روپۍ خلطه کې بېده نه شي اچولی چې ځان سره کم ځای کې ګاډی ودرې او هغه ځای کې کثافتدانۍ پرتی عمل ته واچوي دوی چار چې خوري او هماغه کثافتدانۍ ته دی یو خلطه کې وړي
د اسداباد اوسیدونکي په داسې حال کې د چټلیو د زیاتېدو څخه شکایت کوي چې د مرکز کابل په ګډون په اکثرو ښارونو کې خلق او حکومت د چاپیریال پاک ساتلو کې پاتې راغلي دي او د چټالۍ وشتون دی چې هر ورځ په هیواد کې بیلابیل ناروغۍ پیدا کیږي
مننه چې ازادي راډیو واوري
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یست او اوسم د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. بریتانوي رسپانې ډیل میل په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ د پیلېدو په اړه لیکنه خبره کړې چې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. دغه خبرې چې د قطر او جرمني په کوربتوب پرون یک شنبه په دوحه کې پیل شوی نن هم دوام کوي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا او طالبانو استازي په همدې دوحه کې د افغانستان د 3 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د سولې په اووم پړاو مذاکرو بوخت دي. د ورځپاڼې د لیکوال په باور دواړه لوري چې خبرو ته کښېنستلي ډېر شرطونه مطرح کوي. واشنګټن ویلي غواړي د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې چې د تلې یا میزان میاشتې لومړیو ته پلان سوي له طالبانو سره د سولې داسې سیاسي موافقه وکړي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم زمینه برابره سي. په دوحه کې د جرمني او قطر په کوربتوب دا بین الافغاني خبرې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرو د وقفې سبب سوي دي. ډیل میل ورځپاڼې لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره به یې اووم پړاو مذاکرې را روانه سې شنبه بیرته پیل سي. شغلی خلیلزاد تیره شنبه ویلي و چې له طالبانو سره په قطر کې د شپږو ورځو مذاکرې ډېرې مثمرې وې. له امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم په قطر کې د بین الافغاني غونډې په اړه لیکنه خپره کړې چې پرون پیل سوه او نن هم دوام کوي. د ورځپاڼې په لیکنه په دغو خبرو کې د برخه اخیستو لپاره له کابل په ورغلي هیات کې افغان چارواکي هم شامل دي چې نن دوشنبه به هم مذاکرو ته کښېني. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د سولې مذاکرې پیل کړې ورځپاڼې دا د اول وار لپاره له طالبانو سره د افغانستان د دولتي چارواکو مخامخ کتنه بللې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د قطر او جرمني په کوربتوب دا خبرې یو مهم پرمختګ بلل سوی چې په تدریجي ډول کولی سي په افغانستان کې د سیالو اړخونو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي او د سولې د داسې موافقې سبب سي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځ د 3 کلن حضور پای ته لاره ور کړي. په لیکنه کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې هغو مذاکرو ته اشاره سوي چې اوس یې په قطر کې اووم پړاو روان دی، خو تر اوسه د افغانستان د حکومت کوم استازي په دې کې برخه نه درلوده. د ورځپاڼې په باور که څه هم امریکایي ډیپلوماتانو له طالبانو سره په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه په مذاکرو کې پرمختګ کړی، خو دغه ډله لا هم له حکومتي چارواکو سره مخامخ خبرو ته نه ده حاضره سوې. د خوست د لکنو اوسیدونکي د افغان حکومت له مشرتابه غوړي چې دغه سیمې ته دي د ولسوالۍ د تشکیل منځوري ورکړي. دوی چې مرکز ورڅخه لري پروت یو دوی د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست د لکنو سیمه که څه هم په دریو مرکزي ادارې واحدونو کې راځي، خو واټن یې دومره دی چې یو شمېر سیمې پولیس سره جوختې پرتې دي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي لکن سره له دې چې دولت یو ځانته اداري واحد دی، خو په مرکز کې داسې مرجع نه لري چې خپلې ستونزې او غوښتنې ورسره شریکې کړي. د یاد سیمې یو مشر حاجی شاپور آزادۍ راډیو ته وویل
ان شاء الله 10 کیلومتره کې یوسف وګوري واده حساب سي یا واته سره سي منډي وي دا یو مالي مصارف هم نه دي بغیر دغه نه مونږ وي دري وحید نه دي خو زه مرګي مو معلومه نه کوم مرګي ته وی خلک ان خلک نه ځکه ولس ولی مسله مهمه ده د خلکو د پوره بیا سرحد ټول د پاکستان سره د لندرو قدم او د علي شیر او حتی د مستر بل د رسد منطقه لرو کنه په دا به د مرکز سره د ارتباط اصل ستونزه من دی به ولا سفلان د خلق بسترسن ایګبرانه وی
درکنه د سیمه یو بل مخبر حاجی احمد شاه خان وای
دی مرکز د سپین جماعت نه بیا تو هم چې مونږ په کیلومتر کې اتکړه دا دغه 3 کیلومتر کې ادینه مخته مونږ د ډانډو صحادو د نور لری منطقه سید تقریبا 15-20 کیلومتر ته نو مونږ د مرکز مربوط یو مونږ د دولت د مرکزی دولت نه دی ولسمشر نه د مرکزی ادارې نه چې مثال مونږ سره پدا کی ډیر همکاري وکي مونږ د ډیر ستونزو سره مخامخ یو باید مونږ د ولسوالۍ حق وکړي.
د سیمې یو ځوان مدني فعال لاهور جان لکنوال وای ولسوالۍ سره به د سیمې امن خشي او د خلکو اړتیاوې به هم په دې ځای کې نږدې پوره کیږي. بل لوري ته د خوست سیمه ییز چارواکي د لکنو د اوسیدونکو دا غوښتنه پر ځای بولي او وایي چې مرکزی حکومت ته یې په دې اړه رسمي وړاندیز کړی دی. خوست واری محمد حریم فدایی وای در لکنو د ولسوالی کې دوه لپاره دوی لمړنۍ ګام پورته کړی او د سیمه ایز ارګانونو خپلواک ادارې ته رسمي وړاندیز لګرای دی.
د ولسوالی ټولو لپاره چې کوم طرز عملونه دي هغه به اجرا کیږي. زموږ لخوا لمړنۍ قدم چې ولسوالی شي هغه موږ اخیسته دي او رسمن مو محلي ارګانونو ته استول
دی. یادونه ورده خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې د پکتیا او پکتیکا ولایتونو سربیره کورمې پړچنار او شمالي وزیر استان سره 104 کیلومتر ګډه پوله لري. یاد ولایت بورس ولسوالۍ او د متون لکان او شمال په نومونو درې مرکزی اداري واحدونه لري. لکان د مرکزی اداري واحد هغه لري سیمه ده چې یو برخه کورم سره پور پوله پرته ده او اوسیدونکي نشي کولای د واټن لکبل هر وخت مرکز ته تګ او راتګ وکړي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او وسم بهرنی مسله چیرو اروپایی ټولنه ټینګار کوي چې د منځنی آسیا هیوادونه دي د بشري حقوقو، ازادیو او دیموکراتیکو تغرض سیاسي اصلاحاتو ته پام وکړي. د اروپایی ټولنې د بهرنی پالیسی مشره فدریکا موګورینی د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې په دې اړه خبري وکړي. موګرینی پرون اوړ مورز د منځنی آسیا په ځینو هیوادونو کې و او هلته یې له بیلابیلو عالي رتبه دولتي چارواکو سره خبري کړې دي. جزئیات له سفی الله ستانکزین اوري.
د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه په دې تر انتقاد لاندې دي چې ویل کېږي اوسیدونکي له پوره بشري حقونو برخمن نه دي او وخت ناوخته له زور زیاتی سره مخ کېږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون په قرغیزستان کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د منځنۍ آسیا هیوادونه باید د بشري حقونو په برخه کې ښه والی راولي. هغې ویلي د بشري حقونو او ازادیو تأمین او اصلاحات به په منځنۍ آسیا کې د بهرنیو پانګونو د جلبېدو چانس زیات کړي. موګرینی ټینګار کړی چې اروپایي ولنه تل په دې مواردو کې د اصلاحاتو غوښتنې مطرح کړي.
They might not like everything that comes from us, especially
هغوی ممکن ټول هغه شیان چې موږ یې مطرح کوو خوښ نه کړي، په خاصه توګه د بشري حقوقو موضوع او د قانون حاکمیت. ځینې وخت دغه سي وادونو ته دا مسائل سخت تمامېږي، خو بیا هم پوهیږي او زه فکر کوم چې هغوی دا حقیقت هم ستایي چې موږ شفافه، آزاده او د باور وړ یو او همکاري
and that we are cooperative.
موګرینی دا هم ویل چې په سیمه کې د اصلاحاتو عملی کېدل یو اوږده او کله ناکله دردونکې پروسه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره په اصل کې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ځکه تللی و چې هلته د اروپایي ټولنې د یوې دایمي استازولۍ پراخه شوې څانګه پرانیزي. موګرینی ویلي منځنۍ آسیا باید د نورو قدرتونو، اروپا، متحده ایالاتونو، روسیې او چین همکارۍ ته آزاده وي. موګرینی د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د اروپا منځنۍ آسیا د مجمع په غونډه کې تر ګډون وروسته له ازادي راډیو سره خبري کړي. د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګرینی داسې وخت للی چې هلته د دې سیمې په هر یو هیواد کې ځانته لانجې روانې دي. په ترکمنستان کې سیاسي بندیان، په قزاقستان کې د مظاهرچیانو ځپنه او د قرغیزستان سیاسي جنگونه هغه مسایل دي چې تر ډیره د موګرینی د سفر پر مهال مطرح شوي. په ترکمنستان کې چې په نړۍ کې تر ټولو ډیر کنټرول شوی هیواد بلل کیږي، د سیاسي بندیان او د بشري حقوقو د ناسم وضعیت په اړه شکایتونه شوي. د بشري حقوقو فعالانو له موګرینی غوښتي وو چې د منځنۍ آسیا هیوادونو چارواکي د بشري حقوقو د وضعیت ښوالي ته وهڅوي. د بشري حقوقو د سار سازمان یوې مرستیالې ریچل دینبر پر فدریکا موګرینی غږ کړی چې ترکمن چارواکو ته ووایي چې اروپایي ټولنه به د رښتینو بشري حقوقو د تأمین په خاطر هیڅ هڅه ونه سپموي. د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې ازبکستان په دې وروستیو څو کلونو کې د یو شمېر سیاسي بندیانو په خوشې کولو او د ځینو ازادیو په منلو د اصلاحاتو هڅې هم کړي چې ستاینه شوې ده.
تاسو لا پیغامونو
دا د موږ ملاري په نیمه مخام ولاد موږ اجزيره سره د پنځه لارې څخه د پنځه لارې پراته د در بدر خاص سره د پنځه لارې باندې کې دا وسه حال دا وسه په سمانی دا وسه چې دا څه قیامت دا روزګان د تری ویلن باندې وروره موږ په چې کې پراته څنګه د پنځه کې پراته دا وسه حال څه ته خو نه زغ درل دا وره چې څه خو چې فرض ته نه چې څه خو د فرض خدای خدمت خو یو کار خو دا اوس څه قیامت دا اوس څه موږ شو څو دي نو لاند باندې وروره اجزي وروره مرزانی پرتیزی وروره سینځي دي پراته دي وروره در بدر خاص په سر موږ نارخ واور دي زه خو خدای نو نارا واور
نو لوګر څخه خبرې کوم. موږ د انتخاباتو په کمیسیون کې کار کړی دی. زموږ حق او زحمت د انتخاباتو په کمیسیون پاتې ده. اوس خو پارلمان هم افتتاح شو، زموږ پیسې ولې نه راکوي؟ دا یم لکه چې وخوړې په مدیرانو یو خوړې دوی په خپلو منځو کې وویشل، ولې له خدای نه ډارېږي؟ یعنې خلکو کار کړی په څومره تار سوبیمو او ډار کښې لاړو، هلته مې انتخابات ورته وکړ، اوس بیا زمونږ پیسې نه راکوي. نو هیله ده چې زمونږ پیسې او زمونږ هغه زحمه مونږ ته حواله کړي، زمونږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوئ چې دغې پروسې سره دوی داخل دي. مننه.
معلومات را کرشی پتا سو جمع.